ته ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن پنځشنبه ورځ د 1446 یوم هجری المریض کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 15 ده چې د 2018 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابر ده. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. د غراز د افغانستان د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلی چې د یوینی ملسیزې په ترس کې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات سره مرسته کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د 1400 غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
تاسو څنګه چې نن پنځم د جمهور رئیس تاجکستان هیواد ته سفر وکړي ترڅو د کاسا زر د پروژه پرانستونده اکسپیرډن وکړي.
کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغیزستان او تاجکستان 300 میگاواټه برېښنا افغانستان ته او زر میگاواټه د افغانستان لپاره پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرانستو په غونډه کې بنند افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران او د پاکستان د تاجکستان ولسمشر د قرغیزستان صدر اعظم او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی. ښایي په لنډ وخت کې په یوې دو میاشتو کې نه تر هغه په لنډه موده کې دا عملیات پیل شي، خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنه لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپو ساور کړی ده. دا عسکر د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېد. په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاور ته وسپارل شي چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې دوی پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړی یې سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ویان ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دوار اوناسیا پولیس چې موږ د طالبانو یو کمین کې یو شهادت ورسېدې دیوې جسد پیدا شوی دی.
دا دوی وژل شوی پولیس خويندې وی چې دی یوې مړی پرون وموندل شو او د بلې یوې لا انتره تم دی. دا هم د سیمهو نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دی ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکارۍ په سوریه کې د الوتنې د ممنوع سیمو او پر اوربند ګډې څارنې د یوې میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحده ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. تاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې ترڅنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې شمالي کوریا د لومړني قاروهونکو توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ وکړه. هیلی وویل دغه نوې آزموینه د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکیچ ته ډیپلوماتیک حل لاره ونه موندل شي، متحده ایالات ښایي له پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیې که څه هم د شمالي کوریا د دغه توغندي آزموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکیچ د کمولو لپاره جوړ جاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی هم د دغه نوي توغندي آزموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول او 26 تنه نور ټپیان شول. پولیسو وویل چې دا پیښه له یخ ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشوه چې له کراچۍ راولپنډۍ ته په لاره مسافر وړونکي بس په تراکتور پورې تړلې کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. ازادي رادیو اورې ک خبرونه به هم غواړي ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورې چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. افغان ولسمشر به دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره هم وګوري. کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟ د جنګي جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلې دي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لومړنۍ کتنې له حاله مو خبرو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه ته خبرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوه غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشران غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دی چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزه منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل، دوشنبه او اسلام آباد د چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژۍ، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کمه وه. د پاکستان د صدر اعظم جکپوری سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتره شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسا زر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان، واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غني له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلي المر په ځواب کې وویل
د پاکستان استابلیشمنت مته دوه برخې باندې ویشل کیږي. یوه پوځي برخه ده د دې ترڅنګ بل ملکی برخه. د ملکی برخه د پاکستان عام وګړي د ټیکه حکومت کوي. هغه په دې معنی چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي. په لوی سیاستونو کې دوی قطن کار نه لري. او د جمهور رئیس بری او شریف او د پاکستان د ولسمشر لګنه هم په همدې تړاو بلل کېږي شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کېږي. د دې تر څنګ په وروستیو کې پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلی دی او حتی کېږي چې سیاست تلاش وشي او سیمه ییزو نړیوالو سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المر صاحب، په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې اشاره مو وکړه چې نواز شریف ټیکن رول نه لري د پاکستان په سیاست کې. اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشریح هڅه دي. دغه لیدنه د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشریفاتي اړخ لري او هغه په دې معنی چې دلته افغان حکومت او د پاکستان ملکي حکومت خپل غاړه خلاصوي. داسې د فردي تشریح د پاکستان پوځ نه ځري خبره ده، هغه د جلا مسله ده. همدغه عالي تفصیل شي چې د پاکستان حکومت تر هغه نه فاته کې دا پاوز د منځنۍ کډو لپاره هم کار وکړ، څنګه د امریکا سره په تعامل کې.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه څه په افغانستان کې امنیت رانه شي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې دغه اصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې راځي فورې د فشار په توګه نه مطرح کیږي پاکستان، بلکې د ګرینګري په توګه مطرح کیږي چې واړي د دې څنګه افغان ولسمشر د پاکستان ولسمشر کېږي. شاید د دې چې جمهور رئیس غني پاکستان ته سفر درلود، هغه چې ډېر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان رښتینی نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه زغرل دي چې پاکستان څخه دلته مخکې هم دیو بل کې د جمهور رئیس غني او نواز شریف ورېدل او زه بیا ګوري کچېره دا اعتماد رامنځته شي، بیا کېدای شي مخامخ لیدنه ترسره شي او په وروستیو کې کابل ته د امریکا د کانګرس په مهال چې راغلی و هغه هم په دې مسله دیوګرې د توافق شوی.
د سیاسي چارو کتونکي مجیب المروچ د دوشنبه کې د افغانستان او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ د امنیتي غونډې په اړه نظر څرګندو ټاکل شوی ده چې نن دواړه مشران، البته د تاجکستان له ولسمشر سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه کې د پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستې دي او غټه کې وړاندې کوي.
نېشنل انټرس خبرونه د جیمس پی فارویل لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د څلور لارې چې امریکا ورباندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقې ته د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرس لیکوال وای اوس د ولسمشر ټرمپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه. او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نور ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال ښاغلی فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سرخوري. دی وای چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 1,00,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د ستانلی مکریسټل او ډیوډ پیټرایس په شان جنرالانو تر قمندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سر او مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي. او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خبرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرس ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هیواد ته ژر نور سرتیری نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ټرمپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړ کړي او د هیواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ټرمپ ته د ډیپلوماتیک خلا په وړاندې خبرداری ورکړل ولو. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوي ختمی کړي.
ازادي رادیو اورید سهار وو بجیا وتلست خقیدی د جرنګی جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارل دي. د نړیواله محکمه ویلي دي چې د نوې اسناد لمخې دوی خپل کارونه زندولي ترڅو د دغو نوې معلوماتو پر وړاندې د نږدې وینم لسیزې پترس کې د تر سره شوی جنگي جنایتونو تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د نړیوالې جنایي محکمې وی څارنوالي رویټرز اژانس ته وویل چې په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو چې کوم جنگي جرمونه شوي دي د هغوی د دوسیو څېړنه د دې لپاره وځندېده چې نوې معلومات ترلاسه کړي دي. په دې کې هغه دوسیه هم شامل دي چې پکې امریکایانو د جګړې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې ده او د جنایت په ترسره کولو تورن شوي دي. د جنایي نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا وویل چې تمه وه د نومبر په میاشت کې د دې دوسیو څېړل پیل شي، خو وروسته تر دې دا پریکړه ځنډنې شوه چې دوی له کابل ډېر مهم نوي معلومات ترلاسه کړل. د څارنوالي بن سودا دفتر ته یو ایمیل رسیدلی دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خورا زیات معلومات ورسره شریک کړي دي. د څارنوالي په وینا دغه معلومات پرته له شکه پر دوسیو اغیز کوي. د ابتدایي څېړنو له مخې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی څارنوالانو داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر دې دلالت کاوه چې شاید دغه څه شوي وي. پر دې پیښو طالبان د هغوی ملاتړي افغان چارواکي امریکایي پوځیان او د سی آی ای غړي تورن کېدل. د رویټرز اژانس په وینا په دې برخه کې رسمي تحقیقات پرته له شکه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او آی سی سی کمزوري اړیکې پسې خرابوي. واشنگتن هسی هم د دې نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او په خوای هم مخالفت ورسره کړی دی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالان وایي په نومبر کې چې دوی کوم راپور خپور کړ د افغانستان حکومت عکس العمل وشو او په دې لړ کې روان کال دوی ته مهم معلومات وسپارل. آی سی سی وای شایي ځینې معلومات د افغانستان د محکمو د ادعاو پر بنسټ وي چې د همدې لپاره دوی دغه اطلاعات په ډېر دقت څېړي. آی سی سی هغه وخت دوسیې تعقیبوي چې د افغانستان په څیر د دې نړیوالې محکمې یو غړی هیواد ځینې دوسیې په خپله خاوره کې نشي څېړلی او یا نه غواړي چې وی څېړي. نړیواله جنایي محکمه وایي کله چې د نویو اطلاعاتو څېړنه بشپړې شي بیا به دوی پریکړه وکړي چې تحقیق پیل کړي. په دې برخه کې دې دفتر نور توضیحات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خراسان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله زیاته شوې. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه قضیې په جدي ډول وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کړی یا په تاوتریخوالي په ترسره کولو کې لاس لري. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال سپون کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 8.3% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه موده کې په دې اړوند له ټول افغانستان څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره 900 شکایتونه ثبت شوي دي. د وای د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 952 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.3% ډیروالی شي او د کمیسیون په همدې اړه اندېښنه لري. بدبختانه د افغانستان په ټولو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ترسره کیږي. د وای چې په دغه تاوتریخوالي کې د ښځو وجل په بدو کې د نجونو ورکول جنسي تیری او وهل تکول شامل دي. سریخي زیاته کړه چې یوازې په تیرونه کې 15 د قتل قضیه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی چې په خبره د دوه قضیو عاملین تر دې دمه د قانون منګول ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې که څه هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټول افغانستان کې شته خو په روان کال کې تر ډیره د تاوتریخوالي کچه په مرکزي زون کې ډیره شوې ده. بی سوادي، غریبي، نامنی، د قانون نه عملي کېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت، عدلي او قضایي ارګانونو ته نه لاسرسی او تر څنګ اداري فساد هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د کمیسیون له حکومت څخه غوښتل چې د معافیت اصل له منځه یوسي او د دوه قضیو عاملین مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه د حکومت له ژمنو څخه ده او په دې اړه جدي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مبارزه با خشونت علیه زن د ښځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه حکومت ژمن دی او په همدې خاطر د ښځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه یو کړنلار جوړ کړي چې پترت کې به هغه کسان مجازات شي چې د ښځو پوړاندې تاوتریخوالي کړي او قضیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
په ورته وخت کې د افغان د ښځو ټولنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښنه وښودله او زیاته کړه تر هغه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې پلی نه شي ناممکنه ده چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د دغه ټولنې غړي ټینګار کوي دیني علما باید د ښځو د حقونو په اړه په ټول افغانستان کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د لومړي ځل لپاره سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د G20 یا د 20 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشري تر څنګ مخامخ کتنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه مشران سره ګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې هم په وروستیو کې په تېره بیا د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله یو څه ترنګلې شوي دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جولای په 8 نیټه د G20 سرمشریز پر مهال له یو بل سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د تیرې پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی د غونډې اجنډا نه ده مشخصه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په همدې ورځ وویل چې د اجنډا تمرکز پر دې دی چې څه ډول ډیالوګ بیرته عادي حالت ته راوستل سي. که څه هم ټرمپ د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي و چې له کرملین سره به نږدې اړیکې غواړي، د همبورګ غونډه په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دي. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې مسکو دا کار کړی دی. څېړونکي موافق دي چې ټرمپ شایي پر پوتین فشار رانوړي چې باید د مینسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي، څو د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او یا هم د روسیې ولسمشر ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره وریاده کړي. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په شورا کې د روسیې متخصص سټیفن بلانک ازادي رادیو خبری څانګې ته ویلي چې دا غونډه پوتین ته مهمه ده، ځکه د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې په وروستیو کې له روسیې سره هر ډول تماسونه بند شول. دی وایي زه هیله لرم دی واقعا پوتین ته ووایي چې پوتین به د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر له جدي نتایجو سره مخامخ کیږي، او که غواړي له امریکا سره ډیالوګ ولري ځینې اقدامات به کوي. د بېلګې په توګه دی به د مینسک موافقه عملي کوي، او په لویدیځه اروپا کې به د جګړې راپارولو څخه لاس اخلي، او همداسې نور، ځکه د ډیالوګ لپاره هیڅ اساس نشته. د ټرمپ او د روسیې د ایجنټانو ترمنځ د احتمالي تماسونو په اړه په امریکا کې ناندرۍ راپورته سوي، او څېړونکي وایي چې د کانګرس ګڼ کمیټې د دغو تماسونو په اړه پلټنې کوي. اف بی آی هم تحقیقات کوي، او په دې وروستیو کې ټرمپ د دغې ادارې رئیس جیمز کامی هم له دندې ګوښه کړ. د عدلیې وزارت وروسته یو ځانګړی پلټونکی وټاکه چې د تماسونو په اړه تحقیقات وڅاري، او چارواکو ویلي چې دا تحقیقات په پوره جدیت سره پر مخ روان دي. د ټرمپ مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم وروسته له هغه له دندې ګوښه کړای سو چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته یې له روسانو سره د تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړل. د ټرمپ لخوا ټاکل سوی لوی څارنوال هم د ورته تورونو له کبله تر جاج لاندې دی.
او اوس هم پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په دوو غونډو کې برخه واخلي. په یوه کې د کاسا زر پروژه پرانستل کیږي، او په بله کې هم په درې اړخیزه غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې یو عسکر چې په هلمند کې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوې پرېکړې لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرسته منفي ځواب ورکړی دی. او د پاکستان په پنجاب کې په یوې ترافیکي پیښې کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو یوې بلې برخې ته.
د ژوند رنګونه. نوم می عبدالرحمن د نیمرار ولایت.
اکل چې تاسو د فطرغ لم ایتس خبره په دی وای چې تاسو نن نو وخت راغلی کنه په دی باندې جرو باس په کله چې تاسو ته ولې د ستونزې را مست تاسو
مونږ ته د نو وخت د رسیدو دوه درې لته دي. اول عمده لته مونږ ته خار ته په خپل ډریوري عمل را رسوم، ځان ته ځن نه چې د نو وخت لازم، بلکې ما سره 15-17 مامورین دي. دویم ازری ته نو وخت رسیدي لته خار کې د ترافیکو هجوم ده. ترافیک په غرفه کې ناشتي یو کسي یا دوه کسانی ولاړی، اغه نوري د غتونستان تی راځي کارته باز تونستي پیسې ورکی، اگر افریدي کارته هغه په غزه کې تاویږي راتاویږي چې بدري تونسته تاو راتاوسو موټر ډیر دي شاته پوسی ته اصل موټر دريږي، اغه موټر تی پیسې نه ورکی، هغه موټر وان چې نه بلدي اغه اماغه سر نه بیرته تاوي، اغه ال طرف جوړي چې دا پیسې ورکړي او پول تر ورسېد او دا بیرته خپل شتاب نه راتاویږي تادل ترش جوړ کی.
غیر لدین چې مامورین دفتر ته نو وخت رسیدي کنه کله چې لارې بندي نور کومې ستونزې را منځته کوي.
نو مریض شفاخانه ته په وخت را رسول شي، که فرزند زنانه د اولاد په مشکل سره مخامخ وي نو بشغې ته د ملار کې شهادت وي.
ترافیک په دې برخه کې څه کولای شي چې دا لارې خلاص شي؟
تا ترافیک په دې برخه کې داسې کولی شي چې هغه موټر چې سړکونه بندوي لکه د تونستان راځي هغوی ته هم هغه د جادې په خوله کې ټول تاو شي، نو دې پلو چې موټر راځي حجم کمی. ما هغه ورځ دا یوه ستونزه وکته، کار ته سودا ته راغلی و، ما یو ډرایور ته وویل کرولا والا ته وروسته که موټر دی، هغه ورته وویل برادر ما خو به دستې خود ستا دست یم، تو بیې دسته مه دی بکی گفتی. هغه ډرایور یې د موټر نه راښکته که په دسې نمونې ووهه چې د الله خوارۍ ورته وکودي. هغه کرولا پسې هم شاته څلور پنځه سوه موټر جمع شو، او دا د زورواکي موټر پسې هم شاته زر اته سوه موټر جمع شو. بعد له هغې نه هغه کرولا والا په یو رقم لاره ورته ورکړه.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي.